کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران راسره مرستندوی دی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د قطر پلاسمینه دوهې تاسو او هلتمو د امریکای پلاوی او طالبانو د نننیو خبرو له جزئیاتو خبرو مخکې تر دې چې د خبرونه نور مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو
په فراه کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د دوو وژل سویو بهرنیو پوځیانو هویت په ډاګه کړ. د فرانسې ولسمشر د هندوستان له صدر اعظم څخه غوښتنه کړې چې په کشمیر کې د لانجې د حل لپاره اقدامات وکړي. په فرا ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د فرا امنیه قمندانې وایي چې دغه پوځي عملیات چې لا هم دوام لري د قاطع ملاتړ ماموریت هم پکې برخه لري. ویل سوي چې عملیات د پشترود ولسوالۍ د ناامنو سیمو د تصفیې لپاره پیل سوي دي. د فرا د امنیه قمندانې ویان محب الله مهم نن وویل چې پرون د دغو عملیاتو پر مهال بهرنیو ځواکونو د وسلوالو مخالفانو یو موټر هم په نشه کړی.
د فرا د پشترود ولسوالۍ د ګجګین کلي په مربوطاتو کې د الوتکو د بمبارۍ له کبله چې د ترورستو طالبانو پر یو موټر شوې د طالبانو د یو مهم قمندان حافظ قدرت 15 کسان وژل شوي او موټرې چې وسلې او مهمات پکې بار وو یو مخ له منځه وړل شوی.
وسلوالو طالبانو په پشترود ولسوالۍ کې د تازه عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د فراه ولایت چارواکو تر دې مخکې هم په پوځي عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکړی و. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د دوو وژل سویو بهرنیو پوځیانو هویت په ډاګه کړ. دغه ماموریت دغه وژل سوي پوځیان د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو د قمندانۍ غړي بللي دي. پوځ د پنجشنبې په ورځ وویل چې د لویس دیلیون فیګوروا او خوزا جی ګونزالس په نوم دغه دوه امریکایي پوځیان تیره چهارشنبه په فاریاب ولایت کې د سپکو وسلو په ډزو وژل سوي دي. په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې تر 2400 زیات امریکایي پوځیان مړه سوي دي. په دې وات کې امریکایي سرتیرو ته وروستي تلفات په داس حال کې اوړي چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د سولې پر یوه احتمالي توافق د سلا کېدو لپاره نه هم پړاو خبرې پیل کړې دي. د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د وسلوالې نښتې له کبله 15 وسلوال طالبان او 3 محلي پولیس وژل سوي دي. ولایتي چارواکي وایي په غازی آباد سیمه کې نښته تېره شپه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی وسلوالو طالبانو پر یوه پوسته ډله ییزه حمله وکړه. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په جګړه کې 15 وسلوال طالبان او 3 محلي پولیس وژل سوي، 8 طالبان او 2 پولیس ټپیان سوي دي. پیلامه کې ویل سوي چې د وسلوالو مړي د جګړې په ځای کې پاتې دي. د ننګرهار په بل خبر کې ویل سوي چې نن سهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د یوه ماین د چاودنې په نتیجه کې یو ملکي تن وژل سوی او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د دریو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د هندوستان صدر اعظم نریندر مودی ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې روان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلی ماکرون پر مودی ټینګار کړی چې د هیمالیا د دې ویشل سوي سیمې د دواړو غاړو د خلکو حقونو ته د درناوی وکړي. ماکرون دا څرګندونې پرون پنجشنبه وروسته له هغې وکړې چې له پاریس بهر یې په شانتیلې سیمې کې له مودی سره وکتل. ماکرون ویلي چې پلان لري ورته خبرې په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وکړي. د فرانسې ولسمشر زیاته کړې چې نریندر مودی ته ویلي دا د هند او پاکستان دواړو مسؤلیت دی چې په سیمه کې د داسې څه له ترسره کولو ډډه وکړي چې د ترینګالتیا د زیاتېدو سبب کیږي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وروسته له هغې کړکېچ زیات سو چې نوې ډیلي د اګست میاشتې پر 15مه له جمو کشمیر څخه د کورواکۍ ځانګړی موقف واخیست او دې سیمې ته یې اضافي امنیتي ځواکونه واستول. د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویان د وایي چې وروسته له هغې چې د مسکو یوې محکمې د ناوالنی د بند سزا د تمدید پیشنهاد رد کړ نوموړی له زندان څخه خوشي سوی دی. کیرا یارمیش د خپل ټویټر په حساب کې د ناوالنی عکسونه خپره کړي چې نن سهار له توقیف ځای څخه د راوتلو په حال کې دی. په یوه عکس کې ناوالنی ښکاري چې له دروازې د باندې د خبریالانو یوې ډلې ته خبرې کوي. الکسی ناوالنی چې د کرملین انتقاد کوونکو څخه دی تېره میاشت وروسته له هغې په 10 ورځني بند محکوم معلوم سي چې له خلکو یې غوښتنه وکړه په یوه ممنوعه اعتراض کې برخه واخلي. ناوالنی د بند په وخت کې پر خپل مخ د داغونو له کبله روغتون ته هم لېږدول سوی و. ډاکټرانو ویلي چې دغه داغونه یې پر مخ د حساسیت له کبله پیدا سوي دي، خو د هغه ځینې ملاتړي شک لري چې دی شی په زندان کې مسموم کړی سوی وي. او د پولند او ګاونډي هیواد سلواکیا ترمنځ په تاتر غرونو کې د تالندې د پریوتو له کبله دوه ماشومانو په شمول لږ تر لږه 15 تنه مړه سوي دي. چارواکو پرون پنجشنبه وویل چې د تالندې ډېری قربانیان د پولند په خوا کې دي چې پر یوې لوړې غرنۍ سیمې تالنده پریوتې ده. په سلواکیا کې هم یو تن مړ سوی دی په هغه سیمه کې چې ډېر غرختونکي ورځي سل تنه نورو ټاپیان سوي دي. د پولند صدراعظم ماتیوس موراویتس کې ویلي د ځینو ټاپیانو وضعیت نازک دی. ژغورونکو ویلي کله چې پر هغه اوسپنیز زنځیر چې ګرځندویان ورڅخه د غره څوکې ته د خطرو لپاره کار اخلي تالنده پریوتله. ګڼ غرختون کې سیمې ته نږدې و. د چارواکو په وینا مخکې له هغې چې سیلانیان غره ته روان سي هوا صافه وه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د قطر پلازمینه دوحې ته زول هغه ځای د امریکایي پلاوی او طالبانو د نننیو خبرو معلومات درکوو. دا به هم واوري چې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکو پر دې ټینګار کوي چې د افغان حکومت د سولې د خبرو لست باید افشا شي.
وخت راسیدلې دی د افغانستان له طرفه د مرکزي پلاوی نمونه باید ښکار شي.
د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتي حالو ځلو پاړه به واوري چې اشرف غني هرات ته تللی او حاجی محمد محقق نن اعلان کوي چې بیرته د عبدالله په مشرۍ له انتخاباتي ټیم سره یوځای کیږي. د سمارایه سما حق 19 پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی چې په بایومټریک کارتونو کې د عکسونو موجودیت څه ستونزې پیدا کوي. او د افغانستان په شمال کې د امنیت په اړه د شاهین 209 هم قولي اردو د مشر څرګندونې لرو.
تروریزم سرحد نه لري، قوم نه لري، مذهب نه لري، او خلکو نه دا تقاضا ده چې په وخت زمان د خلکو امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي، د دوی په مقابل کې باید ټول علني راپور ته سره دوی په مقابل کې ودرېږي.
احمد شبری مسدی راډو په انټرنیټ کې په ازادي راډو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد پرون د قطر په پلازمینه دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او تمه ده چې نن له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو په ترڅ کې د افغانستان د سولې په ارتباط نورې خبرې وکړي. د امریکا شخ آشنا رادیو خبریال ایوب خاورین له دوحې په ټلیفون را سره دی. خاورین صاحب، مننه چې په خبرونه کې را سره ملګری شوي. هیله کوم خاورین صاحب، د سولې د خبرو د نن ورځې اجنډا څه ده؟ خبرې پیل شوې
څو شېبې وړاندې د طالبانو ویاند سوهیل شاهین ماته وویل چې د نن به هم خبرې مازدیګر پیلېږي. نن د جمعې ورځ ده. د جمعې له لمانځه وروسته د درې څلورو بجو په شاوخوا کې امکان شته چې پیل شي. پرون هم مازدیګر پیل شوي او بس کې تر ناوخته یوولسو بجو پورې دوام کړی.
خاورین صاحب، تاسو ویل چې د طالبانو ویان سویل شاهین تاسو ته دا معلومات درکړل، دوونه ویل چې په پرونیو خبرو کې پرمختګ شوی دی او یا د لانجې وړ ځینې موضوعات شته؟
په یوه موضوع چې د ټول دواړه اړخونه موافق دي، هغه د خبرو د دوی ترمنځ د جنجالونو یا د کومو موضوعاتو له سره جوړ نه دي، د هغې نه افشا کول دي. دواړه اړخونه پټه خوله دي او خو په دې دواړه ټینګار کوي چې دواړه موږ د ژر تر ژره موافقې ته د رسېدو هڅه کوو. موږ تاسو ولیدل ښاغلی خلزاد چې د واشنګټن روان دي، وایي موږ چمتو یو، ګورو چې طالبان چمتو دي او که نه. او همداسې موږ یو بل شي ته باید دلته متوجه اوسو چې ولسمشر ټرمپ هم په خبرو کې خبریالانو ته په واشنګټن کې وویل چې دغه پلان چې موږ یې لرو زه ورسره موافق یم، ګورو چې اوس د طالبانو اړخ ورسره موافقه کوي او که نه. نو ښاغلی خلزاد دا ځل د واشنګټن نه د ښاغلي ټرمپ ملاتړ یا پلان تایید شوی پلان د ځان سره لري او په همدې خبرې کېږي. خو طالبانو ته نږدې سرچینې دلته په دوحه کې ماته وایي چې طالبانو پرون هم رسمي خبرو اترو تر پیلیدو وړاندې د ټرمپ پر وروستیو څرګندونو خپل منځي بحثونه وکړه.
خاورین صاحب، تاسو ویل چې دواړه لوري نه غواړي هغه موضوعات افشا کړي چې په هغه باندې اختلاف دی، لیکن په کومو برخو کې چې موافقه شته هغه څه دي هغه ویلي؟
موافقه د افغانستان څخه د ځواکونو په ایستلو شته. ځواکونه بل افغانستان څخه ودي، دا بیا بیا تایید شوي ده، تکرار شوي ده. او خو د هلته وروسته څه پاتې کېږي، څومره به تر څار لاندې وي او څومره به هلته هکه مشخصا ووایو استخباراتي، آیا د استخباراتي یا د نظامي استخبارات به پاتې کېږي، ملکي استخبارات به پاتې کېږي، او طالبان به په دې پرېکړې یا د ځواکونو د ایستلو نه وروسته هلته د القاعده د سره د خپلو اړیکو د شلولو دا هم ډېر ګامونه لري. ډېر خلک اوس هم هلته داسې شته چې د طالبانو په سیمو کې اوسېږي، هغه د منطقې ترهګر دي، هغه یا د چین سره د ایغور هغه دي، او یا د ترکمنستان هغه اسلامي تحریک غړي دي، او یا د نور داسې خلک شته چې د منطقې د هېوادونو د امنیت لپاره خطر دي. د هغوی د له منځه وړلو، د هغوی سره د خپلو اړیکو د ختمولو، یا د هغوی د سپارلو، یا هغوی ته د فعالیت د اجازې نه ورکولو، دا پرېکړې دي چې دا باید ګامونه وي. دا ټول سلسلهوار ترتیب دي د ځواکونو د ایستلو سره. دغه د طالبانو له لوري هم دا ګامونه باید یو په یو عملي شي. نو دوی چې کله د ګام په ګام او د میکانیزمونو خبره کوي، هغه بلې ټکو ته اشاره کوي.
خاورین صاحب، په تېرو اتو ځلو خبرو کې او دا ځل خبرو کې دا توپیر شته چې دا ځل زلمی خلیلزاد ډېرې هیلې ښکاره کړې دي، حتی ویل چې خدای دې وکړي چې دغه دا ځل خبرې نهایي شي، او طالبان هم دا تمه ښکاره کړې ده. لیکن په ورته وخت کې د خلیلزاد تر راتګ مخکې د امریکا د جمهوریت غوښتون کې واکمن ګوند ځینو غړیو په کانګرس کې لکه لیس چینی دا خبرې وکړې چې امریکا باید له افغانستان خپل پوځیان ونه باسي. دغه سي څرګندونه تر اوسه پورې د خبرو دغه فضا بدله کړې ده او کنه؟ تاسو څه ښکاري؟
لکه څنګه ما مخکې وویل چې پرون هم تر خبرو وړاندې، تر مذاکرات تر پیلېدو وړاندې، طالبانو په خپله غونډه کې د واشنګټن په داخلي سیاستونو باندې او هلته د ولسمشر ټرمپ د وروستۍ څرګندونو په اړه بحثونه دې ته هم متوجه دي چې د په امریکا کې هم داخلي سیاست دی. هلته هم داسې کړي څه چې هغه د پوځ نظر ډېر تاییدوي په نسبت ملکي نظرونو. ولسمشر ټرمپ هم باید خپل راتلونکي انتخابات متوجه واوسي او د ملکي نظرونه چې هغه د بهرنیو چارو د وزارت لخوا او یا نور اړخونو لخوا پر مخ وړل کېږي، او بل خوا د پوځ چارواکي دي چې د هغوی نظرونه امکان لري چې حتمي نه ده چې دواړه په صلح چلو کې سره موافق وي. دغه سیاستونو ته د واشنګټن سیاستونو ته کبن طالبان هم متوجه دي. خو د طالبانو هم بل خوا که دغه سیاسي اړخ یې دلته چې زه څومره اورم، خصوصا ما چې د افغانستان د افغانستان په قطر کې د افغانستان د سفیر سره عبدالحکیم دلیلي صاحب سره خبرې وکړې، وایي چې د طالبانو سیاسي دفتر امکان لري چې ډېر انصاف وکړي په نسبت د دې چې په افغانستان کې جنګي قوماندانان دي. نو دا دوی هم په داسې وضعیت کې دي چې د ټولو موافقه باید واخلي. هر ډول موافقې ته چې رسېږي د امریکا د لوري سره باید په خپل منځ کې هم د ټولو رضایت ولري. نو خبرې چې کله دغه پیچلي کېږي او جنجالي کېږي هغه دغه ټکی دی.
مننه خاورین صاحب چې بیا هم چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. د افغانستان د سولې مسله په سی تعقیبو، ولسمشر اشرف غنی وایي تر هغې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د مستقیمو خبرو لاره پرانستل نشي، نو مرکچی پلاوي نمونه به اعلان نکړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي دي چې د افغان مرکچی پلاوي په اړه دا خبره کړې ده چې د سیاسي جهاتونو له لوري د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د ټیم د غړو نمونه پټ ساتل یا د اختلاف علت دی او یا هم د خاصې زورواکۍ له امله د جنوب خلکو په اختیار کې اخیستی دی، یعنی انتقاد یې پې کړی دی. د دواړو خواوو دې څرګندونو ته په کتو سره آیا ممکنه ده چې بین الافغاني خبرې په نژدې راتلونکي کې پیل شي؟ دغه پوښتنه خاطر پردیس د سیاسي چارو له شنونکي انتظار خادم څخه کړي.
دغه لیست په کیفیت په لحاظ باندې، د نمونو په لحاظ باندې، د نیت او تعهد په لحاظ باندې نشي کولی چې دوی د افغانستان د ولس استازولي وکړي. په هغه صورت کې نو دغه لیست باید بدل شي. خو که چېرې سیاسي جهتونه یا څوک پر دې باندې داسې غیر موازي انتقاد کوي چې هغه لازم نه وي، د افغانستان حکومت ته اړوند اړخونه باید قانع شي او یا هم هغوی ته د ملت په مخ کې جواب ویل شي. په لهذا زه فکر کوم چې وخت را رسیدلې دی د افغانستان له طرفه مرکزی پلاوی نمونه باید ښکاره شي، ملت ظاهر شي، ملت قناعت ورکړل شي، سیاسي جهتونه د مطبوعاتو په حضور کې، د دنیا په حضور کې باید د هغو قناعت ورکړل شي چې نور نو د منازع وخت نشته.
بله خادم صاحب، په مشخص ډول باندې غواړم داسې وپوښتم چې د دواړو لورې دغه ډول موقفګیری ستاسو په نظر باندې په دې حساسو شرایطو کې څه معنا درلودلی شي؟
دواړه طرفونه د یوې سکې دوه مخه نه دي، بلکې دواړه طرفونه مختلف جهتونه دي. د افغانستان د حکومت لخوا دغه دریز نیول فکر کوم چې په خپل ذات کې خپل خپه په تبر باندې وهل دي. لازم نه ده چې د خلکو په ذهن کې شکوک پیدا کوي، هم طالب اړخ ته د افغانستان اړخ کمزوري وخایو. دا اصلا زمونږ دریز دی چې باید بدل شي او د افغانستان حکومت په دې باندې نظر وکړي. د حکومت طالب لخوا چې کوم یو رقم ننګونه کیږي د افغانستان لوري ته، دا غوي قوت دی، یعنی هغه دی یو قوي موقف نه خبره کوي او دا وایي چې کله تاسو په خپل منځ کې سره جوړ نه یاستئ څنګه کولی شئ طالب سره بیا مخامخ خبرې وکړئ او بل اخر هغه لوی اداوي چې درته سپیکر کړي او شنی کړي دي دا غوي په وړاندې باندې موږ مذاکرات وکړي.
بلې، یو بل مورید چې ډیر تر بحث لاندې دی، هغه د دواړو طرفونو لوري دغه ډول دغه لړۍ روانه وي، څه فکر کوي د بین الافغاني مذاکراتو پیل به په دې نږدې کې وي یا شونې به وي چې بین الافغاني مذاکرات په نږدې راتلونکي کې پیل شي؟
یو د فزیکی حالت دی، د سولې چې دواړه طرفونه سره کېني، د میز مذاکرې پر سر باندې او بیا سره بحثونه کوي، راکړه ورکړه کوي، یا تفاهمات له منځه وړي، اختلافات له منځه وړي او بل اخره یو معامله کوي، هغه د افغانستان د حکومت او یا د افغانستان له اړخه او طالبان له اړخه. بل رواني حالت دی او بل د پروسو حالت دی، د میکانیزم حالت دی، د چارچوب او چوکاټ حالت دی. په چوکاټ او پروسو میکانیزمونو او شکوک او پروسو کې موږ پاتې راغلي یو، یعنی کله ک موږ لمړی اساس او بنیاد جوړ نکو، د خپل موقف لپاره تعریف پیدا نکو، خپل فکر کې تعین نکو، میکانیزم جوړ نکو، په داخل کې موږ موافقه او اتفاق سره ونکو، هلته به د مذاکرې په میز باندې موږ ناکامیدونکي یو.
د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فرانسې له هند څخه د کشمیر د خلکو د حقونو د درناوي غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د اگست په 22مه په فرانسې کې د دغه هیواد د ولسمشر ایمانویل ماکرون او د هند صدر اعظم نریندر مودی ترمنځ د لیدو پر مهال شوې ده. موضوع فریبا ظاهر څارلې ده چې په سټوډیو کې راسره ده. فریبا جانې، د دواړو مشرانو د لیدنې په اړه نور جزئیات خبره شي.
بله امان رشید برصاب، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د هند صدر اعظم نریندر مودی ته ویلي چې پاریس د کشمیر حالات له نږدې سره یو ټینګار ورباندې کړی چې د دغې ویشل سوي سیمې د دواړو لورو د خلکو حقونو ته باید درناوی وسي. ښاغلی ماکرون د پنځمه په ورځ له پاریس د باندې په چنتلې ښار کې د هند له صدر اعظم سره وکتل او د کشمیر روان وضعیت په اړه خبرې ورسره وکړې. د فرانسې ولسمشر ویل چې دا هم د هند او هم د پاکستان مسؤلیت دی چې د هر اقدام مخه ونیسي چې کولی سي د دې سیمې وضعیت لا خراب کړي. نوموړي ویلي چې فرانسه به لا هم پر دې موضوع متمرکزه پاتې سي څو د کشمیر د بیلې سوي کرښې دواړو لورو ته د غیر نظامي وګړو د حقونو او ګټو ډاډ په سمه توګه ترلاسه سي. کله چې د اگست په 15مه نوې ډیلی د هندي کشمیر هغه کورواکي لغوه کړی چې د هند اساسي قانون ورکړی و او دغه ته ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول، د پاکستان او هندوستان ترمنځ ترنګلتیا لا زیاته سو. دا هم باید ویم چې تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر مشر ډونالد ترامپ هم په کشمیر کې د عامو خلکو د خوندیتوب د تضمین لپاره او د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی و. نوموړي په کشمیر کې چې د هند او پاکستان ترمنځ د ویش لانجمنه سیمه ده او په وروستیو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د ډزو د تبادلې شاهد ده، وضعیت خطرناک بللی دی.
بله، فربجان د فرانسې د ولسمشر ماکرون څرګندونو ته د هند صدر اعظم نریندر مودي ځواب څه؟
د هند صدر اعظم چې په هندي خبرې کولې، په دې خبرو کې په مستقیم ډول کشمیر یاد نه کړ، خو ژمنه وکړه چې د توندلارۍ پر وړاندې مبارزې ته به دوام ورکوي او زیاته کړه چې هیواد یې د سرحدي کرښې هاخوا د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې د فرانسې ملاتړ خپل کړی دی. او دا باید وویل شي چې د کشمیر له برېټانیا څخه د هند او پاکستان د خپلواکۍ تر اخیستلو راهیسې د یوې نه حل شوې ستونزې په توګه پاته ده چې دواړو هیوادونو یوازې پر همدې سیمې دوه ځله جګړه په خپلو کې کړې ده. راپورونه وایي په تېرو دریو لسیزو کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جګړو له کبله تر 5000 ډېر کسان وژل شوي دي او منتقدین وایي چې د نوې ډیلي نوې اقدام چې د دې سیمې ځانګړي اختیارات یې ترې واخیستل شاید دا سیمه نور هم منځوي کې او وسلوال مقاومت راوپاروي. او دا مثلا باید ویم چې په یو نوي راپور کې راغلي چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې په عمده ښار سرینګر کې چارواکي وایي چې په دې ځای کې امنیتي تدابیر ځکه نن ډېر کړي دي چې بیلتون غوښتونکو همدا نن ورځ د ملګرو ملتونو لوري ته د لاریون د پیل خبره کړې ده.
فربجان ظاهر، مننه د کشمیر په ارتباط مو واورېدل او د فرانسې او د هند د مشرانو د خبرو په اړه چې هغه هم د کشمیر په ارتباط وي. وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو. دا سجرړو خبريال خاطر پردیس را سره ده چې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د هرات سفر سره لده. پردیس، جمهور رئیس اشرف غنی هرات ته په څه نیت لاله؟
سلامونه شیبر سپ، تاسو ته وړاندې کوم بلې نن رئیس جمهور هرات ولایت ته سفر کړی دی او اوس مهال هرات کې دی.
بله،
راتلونکي څو شیبو کې به هراتیانو ته خپل وینا ولري. د سفر کمپاینی بڼه لري، شاوخوا حدودا 3000 کسان چې په دې کې ځوانان، سپینګری، ښځې هم شامل دي د هرات په تخت سفر سیمه کې دا سر راټول شوي دي. نو غونډه لا جریان لري، تر اوسه جمهور ورته وینا نه ده کړې. هلته په هرات ولایت کې دغې سیمې ته چې کومې غځېدلې لارې دا ټولې د امنیتي ځواکونو له لورې کلابندې دي، هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه نشته ده. او معمولا جمهور رئیس هم که وینا کوي نو په دریو مهمو مواردو باندې شاید د جمهور رئیس د وینا هم ورټوله وي، یو به د سولې موضوع وي، بل به انتخابات وي، او وروستۍ موضوع به هم د امنیتی مسایل وچ پرې باندې جمهور رئیس هلته هراتیانو ته وینا کوي.
پارتي سپتا سو ویل چې د ولسمشر د خبرو اجنډا دا معلومات چا در سره شریک کړي؟
دلته ازادي رادیو خبريال سره چې په هرات کې هغه سره موږ خبري وشوې، نو هغه ته د معلومات د خپل د جمهور رئیس کسان ورته ورکړي دي. او بل مورد چې هغه زموږ سره شریک کړي، هغه دا و چې نن رئیس جمهور د خپل وینا ورسته شاید لیو شمیر سیمو څخه هم لیدنه وکړي او هغه سید هغه زینه چې د بیا رغونې یا د بیا جوړېدو لپاره یی ضرورت ورته کیږي، شاید د هغه په تړاو باندې هم ځین تسامی مونږ شي.
پردیس، یو بل انتخاباتي موضوع د حزب وحدت د مشر د حزب وحدت ملی مردم افغانستان مشر حاجی محمد محقق چې د حنیف اتمر د انتخاباتي ډلې دوهم راستیالو، د خپل ډلې له پاشل کېدو یا د انتخاباتو د انتخاباتي کمپاین له ځنډېدو وروسته د عبدالله په مشرۍ له انتخاباتي ډلې سره یو ځای شو. ښاغلی محقق د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې هم د عبدالله مرستیالو، خو دا ځل له حنیف اتمر سره یو ځای شو او د هغې ډلې له پاشلو وروسته بیرته د عبدالله انتخاباتي ټیم ته ورغلی دی. داسې راپورونه مو ترلاسه کړي دي چې تمه ده چې ښاغلی محقق دغه یو ځای کېدل رسمن د یوې غونډې په ترڅ کې اعلان کړي. دغه غونډه شوې ده
شیبر صاحب، تاسو ته کوم مورد اشاره وکړه؟ بلې، همداسې یو مورد شته. نن 2 بجې ښاغلی محقق خبریالانو ته بلنه ورکړې ده چې دوی به نن رسمي خپل ملاتړ له ډاکټر عبدالله څخه اعلانوي. نو په تمه وفات شو چې ښاغلی محقق به په دې غونډه یا په دې کانفرانس کې نور هغه خپل دلایل به ووایي چې په کوم دلایلو باندې د حنیف اتمر له ټیم څخه جلا شو، بالاخره د عبدالله یا د ثبات او همپالنې ټیم سره یو ځای شو.
البته پرونه مازادی راډو داسې راپور درلود چې شاغل محقق غواړي چې د عبدالعبدالله له ټیم سره یوځای شي، خو په دې برخه کې نن نور معلومات نه خپاره شوي چې په دې غونډه کې یوازې محقق دی او کنه نور کسان هم شته.
شیبر صاحب، موږ د دې موضوع د لا ښه وضاحت لپاره مو د ثبات او همپالنې ټیم وایان فریدون خزون سره خبرې وکړې. نو دوی هم همدومره موږ هغه محدود پریښودلو چې تاسو صبر وکړئ چې دغه غونډه وشي. په دې غونډه کې به ټول جزئیات او ټول هغه اړخونه چې بالاخره محقق صاحب ولیدې تاړ شو چې راشي د ډاکټر صاحب عدالت خپل ملاتړ اعلان کړي، دا ټول هغه سوالونه چې دي هغه به نه په دې غونډه کې واضح شي.
مننه خاطر پردیس له کابل را سره بوچه د ولسمشر راشرف غنی د هرات د انتخاباتي کمپاین په ارتباط له تاسو سره معلومات شریکول او همدارزه وویل چې تمده د حزب وحدت ملی مردم افغانستان مشر حاجی محمد محقق نن رسما اعلان وکړي چې د عبدالله انتخاباتي ډلې سره یو ځای کیش.
ستاسو له پیغامونو
الحمد لله تل کوټه خبره کوم ولر دا چې ځکه کله چې د خاص روزګار او د کریډ مابند او لا ربنه ده د تلوري څو پام کې دا نو خپل کوټ ډیر په تشکیل دی د یز دی او بل د کندار او د کریډ مابند او لا ربنه ده په شان کور به ستره ده با یو څه خپل په هغه کې ست کړو چې د ژوند کې دا خامخا به خلاص شي. وسلام په احترام
نزولین لوګر ولایت نا دما دغه چې د لارې باندې د سورې تخمون کوي او د جشن نورزه نه راځي خو تام لارې باندې مرادبري موټر ټور ولاړ دی. تاسو خبره خیر د ولې نه پریږدي موږ ټول کاو تاونه نه نه روزانه چاوې نه باندې کې د مهرباني کې د موټر ټور مسؤل چارو کې پورې ورته وي د خدای په امان.
زه عبدالباقی حبیبی ما د هلمند ولایت نه نور ته هلمند ولایت کې د غلا مشکلات ډېر سوي دي. دا په هلمند کې مفجر سیمه دي لسالي او ابلو خصوصا شهر کې هم د غلا مشکلات تر حد زیات دي. ځکه په هر کور هر کوڅه کې غلاوي زیات سوي دي او غلاوي کېږي. همدغه مشکلات د اهل دي ځکه چې هلمند ځان له غلاو د مشکلات ډېر زیات سخت او تنگ دي. موږ مسته غلاوي له بیت نور اواز تر رپورټ یا کوی ورسوي. وسلام عبدالباقی حبیبی.
بله، زه محمد نبی حق بیان د کندهار ولایت څخه خبره کوم چې هغه ولورونه په کندهار کې او بل ځای خصوص په ټول افغانستان کې د ولورو کچه ډېره لوړه ده. لس لکه 15 لکه عام د شلو کورې ولورونه دي. دغه ځوانان نشي کولی چې دغه ولورونه په ښه ډول سره ادا کړي، لکه بېکاري زیاته ده. نو لس لکه روپۍ په لس کال هم نشي ادا کولی. دوی مجبور دي چې یا کله غلا وکړي یا تښتونه وکړي او یا هم د قتل پېښې راوړي. تر دې نو که چیرې دولت پر دغه باندې یو دقیق تاکل حد ورته کښېږي چې در 3 لکه یا در 2.5 لکه افغانی بلابد څوک ولور وانه کی یو حد ورته وساکي ډیر بشي. او بل خو په ټول د ملایان ته هم دا غهيله ده چې ملایان په خپل جماعتونو کې دا ویناوي خلکو ته وکي چې هغه ولورونه راکم کی ډیر مننه د غدې رجت خاصره مالي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اساسي رادو په منځني سپه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري. درېشت ناروغي چې ځینې کسانو ته پیدا کیږي او د یو واړه وزن له پورته کولو سره هم لاس ریشتي او هم ځان په خو د درملنې نه وو، خو اوس په امریکا کې ډاکټران وایي چې د دې ناروغي لپاره درمل پیدا کړي. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان پورا پور کې.
په امریکا کې څېړونکو د پارکنسن یا ریشت لپاره نوي درمل جوړ کړي او پر موږکانو یې ازمویلي دي. د جان هاپکنز په هنتون څېړونکو وای پر موږکانو د درملو ازمیشت خورا بریالی وو او دا لومړی ځل دی چې د درملو په ذریعه د پارکنسن ناروغي په مخنیوي کې پرمختګ کوي. تر اوسه د پارکنسن ناروغي درملنه یوازې هغه وخت پیلېږي چې د دې ناروغي نښې څرګند شي، خو نوي درمل مخکې تر دې چې دا ناروغي په انسان کې زیاته شي د هغې مخه نیولی شي. د پارکنسن یا ریشت ناروغي لومړی پلا په 1910 میلادي کال بریتانیایي ډاکټر جیمز پارکنسن کشف کړه. دا ناروغي د دوپامین په نوم د ترشح کوونکې مادې د حجرو د مړینې له کبله رامنځته کیږي او په نتیجه کې د بدن او په ځانګړي ډول د لاسونو د ریشت سبب کیږي. د یادو حجرو د لمزه تک علت د مایکرو ګلایا په نوم په مزغو کې د خاصو دفاعي حجرو په کار کې اختلال دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
جعفری لیکي خلیل د خلیلزاد نه هم پړاو خبرو ته خوشبینه یو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ترسو چې حکومت د طالبانو جنگي ځواک بند نه کړي طالبان سوله نه کوي. اتل لزابل لیکي هغه کاندیدان چې ورلمخه پویش انتخابات بایلي نو د انتخاباتو د درخلیو خبرې مخکې له مخکې کوي. حمیده اتل له غزنی لیکي طالبان چې په افغانستان کې د پوج د پراخ خاوري د واک دعوه کوي ولې د پاکستان له لوري د توغندیو پر وشتو غلي دي. او بشیر حبیبزای له عصر لیکي سخت باران وریږي.